ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی. د ټکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي. د دې خبرونه د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو هغه احتجاجي ناسته ده چې د خپلو نیول شو ملګرو د راخوش کول پاړه کړی ده. حال باندې خپني غذر کو. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمې د مطالب را سره هم شته. خو له هر مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شو دریو فعالانو د نیول کېدو خلاف نن په میرلي کې احتجاج شروع کړی. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د دوه وسلوالو د وجلو دعوی کړي. په هند کې د ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنی غورزنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورزنګ یو مخکښ فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ د رابطه کار عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي. نوموړي وویل چې دوی پرون ځایي انتظامي او امنیتي ځواکونو ته 3 ساعته وخت ورکړی و چې د دوی ملګري دي خوشي او عدالت دې وړاندې کړي، خو هغه مذاکره ناکامه شول نو ځکه په احتجاج کولو مجبوره شول. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د نیول شو ملګرو تر خوشي کېدو به یې احتجاج جاری وي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وجل شوي دي. په بیان کې راغلي چې دا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې په امنیتي سرتیرو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لادرک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشی کړل شوی دی. جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لادرک شوی و 3 ساعته پس پرون خوشی کړل شو. ناصر دا نه دی ویلي چې چا اول لادرک کړی و، خو نوموړي تر خوشی کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې لادرک کېدل کومه نوې خبره نه ده.
پاکستان کے اندر لاپت
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده. زه په خوندې توګه کوړتا راستون شم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره يم او د ټول خلکو مننه کوم.
په دې وروستو کې د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو پلویانو د نیولو سیاسي کړکیچ پاړه جبران ناصر پر حکومتي تګلارو نیوکې کولې. د کراچۍ پولیسو SSP سید اسد رضا خبریالانو ته وویل چې د جبران ناصر د تختونې پاړه مکمل پلټنې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په دوه ورځنۍ سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اردوغان د مئی په 28 د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی شوی و. له وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیره مریم اورنګزیب او ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم شامل دی. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د دې سفر پر مهال د ترکی سره کارانو او د سوداګرۍ د ټولنې سره هم ملاقات وکړي. شهباز شریف په ټوټر لیکلي چې د پاکستان د حکومت او خلکو په استازیتوب رجب طیب اردوغان ته د هغه د بیا انتخابېدو هرکلی کوي. نوموړي د پاکستان او ترکیې ترمنځ د نږدې اړیکو یادونه هم وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوې سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی، خو نوموړي خبرداري ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي. زیلنسکی د وال سټریټ جورنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون په درېیمه خبره شو وویل چې موږ کلک باور لرو چې موږ به کامیابیږو. نوموړي ویل نه ده راته معلومات چې دا به څومره وخت ونیسي، خو که رښتیا ووایم نو دا په مختلفو طریقو کېدای شي او مختلفې نتیجې ورکولی شي، خو بیا به هم او موږ ورته تیار یو. زیلنسکی وال سټریټ جرنل ته وویل د اوکراین پوځ د خپلې تمې سره سم ټولې وسلې ترلاسه نه کړې، خو نور انتظار نشي کولی. او روسي خبر دا چې د هند په مشرقي ضلع بالاسور کې د دریو ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 300 ته رسیدلې. د هند د اوړیسا ریاست چیف سیکرټري پردیپ جینا پر ټویټر لیکلي چې د جون د دویمې پیښې کې شاوخوا 900 کسان زخمیان شوي هم دي. ځایي حکومت د پیښې قربانیانو لپاره د جون پر درېمه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی. په داسې حال کې چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات روان دي، د وژل شوو کسانو شمېر د زیاتېدو احتمال ښودل شوی دی. هند د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې ریلګاډو غټ نیټورک لري. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه مو درته وړاندې کول، او که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وایو. د بنو د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پښتون غورن غورن پلویانو د خپلونی ولشو غړو په خوشی کېدو لپاره احتجاجي ناشته کړې ده. د دې حال باندې خپني غدر کو. بلخو په جنوبي وزیرستان کې په 21مه صده کې هم انټرنیټ نشته. د پیښور های کورټ نوې ټاکل شوی چیف جسټس قاضیه مسرت هلالی پرون سوات ته تللی وه. دغه قاضیانو ته ویلي دي چې د کورنۍ شخړو مسلې باید د کورنو په بیلیدو نه په راجوړېدو باندې تمام شي.
कि जो फैमिली जोड़ने की कोशिश करेगा उसको दो नंबर मिलेंगे, जो फैमिली डिवोर्स करेगा उसको एक नंबर मिलेगा. ज्यादा टाइम उनके ऊपर लग जाए कि उनको आपस में राजीनामा करा सके, कोशिश करें.
د نگران حکومتونو قانوني وخت نوزيات دوی ولاړ دي او دوی بجټ وړاندې کوي. نگران حکومت آیا بجټ وړاندې کولی شي او کار پوهای؟
دا لیگل ریکوایرمنٹ ہے. دو چی خرچہ کئی یا دو چی ریوینیو را غونڈ ہے. دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن پوری او انتظام گئی. مگر دا ونه کینو دا دو چی سمر خرچی کنا اغیل قانونی و جواز نمیلائی گی.
قبلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر سنگو سه د خبرونه په دې برخه کې ورزو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرالی کې احتجاجي ناشته پیل شوې ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه سیمه کې دی او په دغه احتجاج د نږدې نه ساري. عمر ستړی مشي، کړومبه راته دا وایي چې د دغه احتجاجي ناشتې ته دا کسان ولې اړ شو، ځکه چې د دې نه مخکې داسې خبرونه راتلل چې د دوی انتظامی سره مذاکرات روان دي.
بالکل مجید بابر، په شمالي وزیرستان میرالی کې د غورزنګ پلویانو دغه احتجاج نن چې کوم دی هغه وروسته پیل کو، چې د دوی په وینا د انتظامی سره دوی مذاکرات پیل کړي ول. دغه مذاکرات د غورزنګ درې غړي، یو د شمالي وزیرستان رابطکاري د رحمان وزیر، چې د دوی په وینا د مئی پر 13مه په سیدګي امنیتي پوسټه باندې امنیتي سرتیرو نیولې گرفتار کړي، او بیا د هغې یوه ورځ پس جلال وزیر او زکیم وزیر دوه نور غړي نیولې دي. دوی وایي چې پرون چې کم د 24 ساعته وخت کې ورکړی و، یعنی نن 12 بجې پورې، خو هغه مذاکرات کامیاب نه شول. د دوی غړي یې خوشې نه کړل، نو بیا دوی اړ شول احتجاج ته، او هغه احتجاج یې پیل کړ. دغه په میرالی سرلور لاره کې دوی نن دغه احتجاج پیل کړی دی، او دوی دا غوښتنه کوي. د دوی په وینا دوی وایي چې ساده غوښتنه دي چې د دوی نیول شوي کسانو کچرته د قانون نه سرغړونه کړې وي، نو هغه ته د مقدمه یعنی پولیس اف آی آر ورکړي او عدالت ته دې وړاندې کړي. هغه دې دوی لزان سره نه ساتي، او کنوی بیا دې خوشی کړي، کنوی تر سو دوی هغه خوشی کړي نوی دوی په دغه احتجاج ته دوام ورکوي. انتظامی او پولیسو په ډاډه جی
عمر کدار ته وایي چې آیا کم اداره امنیتی کم ادارې دا منی چې هغه د غدرې د پښتون غورن غورزن فعالان نیولې دي، او په ستورونو نیولې دي، او چرته دي؟
دا تر اوسه نه دی معلومه، نه تورونه معلوم دي، نه د غال پتا. دومره هم ویلی شو چې دا مئی په 26مه په شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې په یاد کې یو غونډه کې تله د غورزنګ لاړه چاغه غونډه ته د غورزنګ دغه پلویان روان وو. هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو مخ پره شوې ده چې په هغه کې د غورزنګیان او امنیتی سرتیری له یو بل سره غوسه کوي، د یو بل سره لاس وګروان شوې دي. دا هغه پس دغه غړي بیا نیول شوې دي. پولیس خو تر دې دمه دغه بیان نه ورکوي، چونکې هغه وایي مشال ریډیو ته د پولیسو مشرانو د نوم نه خودلو په شر دومره ویلي دي چې دوی ګرفتار کړي نه دي او نه د دوی سره دي. نو پاغی باندې تروسا سم مقدمه مخه تر غلی دا البته امنیتی سرتیری د نوم نه خودلو په شرط زنه مشرانو یا افسرانو مشال ریډیو ته هم دوم رویلې دي چې په دغه کې یو بل کس و شاکر نومي کس چې هغه د ګردې ناروغ و هغه خوشی کړی دی نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې ده چې هغه به د قانون مخه کوي هغې نه پس به خوشی کیږي د هغې پلاټنې کیږي نه خودلو په شرط
دا چې کوم ناسرګند کسانو د امنیتی سرتیری ورته تاسو وای دا اشاره ستاسو د پاکستان پوځي سرتیرو ته ده
جی
صحیح نو آیا دې سره چې دا کوم مذاکرات کېدل په مذاکراتو کې څوک شریکو او د دوی مذاکرات په څه خبره باندې ناکام شو
هم څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی ساده غوښتنه د غورزنګیان وایي چې دوی چې کوم نیول شوي کسان دي هغې ته دې مقدمه ورکړي پولیس ته دې وسپارل شي او هغه دې د ځان سره نه ساتي خو د دوی په وینا چې هغه مذاکرات ناکام شول د دوی غړي لا هم د امنیتی سرتیرو په ولکه کې دي نو دوی بیا اړ شول احتجاج ته لحاظ دا احتجاج یې پیل کړی دی او دوی وایي چې دا به تر هغې روان وي تر څو چې د دوی ملګري خوشي شوي نه وي او یا هغوی ته باقاعده اف آی آر ورکړل شوی نه وي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لريو ته وګي د مامون نشریات تاسو په امر راغوم د سر موضوع ته ورجو د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه بحال کړي دوی وایي د دې اسانتیا او د نشټوالي له قبلې تعلیمونه او کاروبارونه اغیزمن کیږي او له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي بل خو د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر مشال لريو ته ویلي چې په دې لړ کې له پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي تفصیل اشتیاق مسید راک
د سویلی وزیرستان اپر ضلع شکتوی سیمه اوسیدن کی ویائی چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولت نشتا دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغې برعکس د شکتوی سیمه اوسیدن کی همایون توریالای مشال ریډیو ته ویائی
موبایل نیٹورک بند باہر ملک وطن دے لیکن معروفی دی بالکل موبایل ہاں کورونا باہر ہوں جس نے تلاش میش کو دام و تل بات نے کی تس میرا بانی ہو کے میش پاکستانی رو جانے دے میش پہل بند راہ ہم ہوٹل تھا وہ دے نیٹ پوا جا سرا امن حبال کی خلق ہم نے مصروف کی جی نو میرا بانی ہوٹل تھا جس کا نیٹ فیسلٹی پرووائڈ کر
د شکتو سیمه یو بل اوسیدن کای عثمان ماسید ویایی چې د انټرنیټ سہولت استعمال کولی د پورا دوی د قطبی وزیرستان میرعلی او میرانشاه سیمه ته په تګ باندې مجبور شوی دی پسیمکشه د موبایل او انټرنیټ سہولت نشتوالی په باراکشه د دوی طالب علمو نه خبره هم وروي
مونا محمد اخیل لائن پا نائن کلاشے تابعی گئی ہے دشک کی تارتیریاں تو دنیز دا آتے دا سادا نیٹورک چارنا کو آنر خونشتا لائن میز حکمت دا پیل لائن میز تا دا موبائل نیٹور گل گئی انٹرنیٹ چارنا کل چے کورتا خلق پا آن لائن بند سابع پای دل دا سسٹم نشتا لائن مونا محمد اخیل نائن کلاشے تابعی گئی ہے دنیز دا آتماتا دا مطلبال کسا دا انٹرنیٹ والا گئی دا موبائل نیٹورک والا گئی ہو دنیز اخفل ضروریاتی پیرائی کی
مشال ریڈیو چے دشک تو اسی میں اسی دن کے دی انٹرنیٹ موبایل نیٹورک سہولت وشتن د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخید اکشے شوی اغوی وویل
دوبارہ کال شین شنا ز میټینګ را پرسی کوارټر کیندا او کوارټر کوارټر کیندا نو اولی بو کوم دې دې سه وو خبره کی زبان کوم
دې شک تو اس سیمه اوسې دین کې مشال ریډیو تا دا هم اویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو دې دوی سیمه تا دې انټرنیټ او موبایل نت ورک سہولت ضرور نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولای بنه با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو په خبری گڑی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی
تس مشال ریڈیو تھا وگی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په اړه بل راپور تر راغوم په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو په کار باندې نظر ساتلو لپاره جوړي رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یا عامه خدماتو د ساري اداري خپل کار پیل کړي د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یو افسر د جون په 2 منټه مشال ریډیو ته ویلي چې اوس د دغه کمیشن قوانین قبایلي د لوته هم غزیدلي او پولیسي ادارو کې به د شفافیت پیدا کول او ولسته خپل مقرر شوی وخت باندې خپل اسناد ور کولو لپاره حسی کوي د خیبر ضلعي ولسی وګړي وایي چې لا هم د مختلف اسنادو په ترلاسه کولو کې ډېر ستونزې سره مخ کیږي تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې
د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن مانیټرنګ افسر تاشفین اسرار د جون په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د قوانینو مقصد په ضلع کچه باندې ولستا خدمات ورکوونکو ادارو کې شفافیت پیدا کول دي او دغه ادارې به ساري چې هر ډول سند په خپل مقرر شوی وخت باندې ولسی وګړو لپاره تیار کړي
رومبنه خبر ادارا جدی کې چې کم دا نوټیفاید سرویسز وی دا کم خدمات پدې کې شفافیت راشي دویم ټایم ډیلیوري چې کم دا ټایم اخول شي پدې کې چې دا سرویس دا خدمت په دومره ټایم کې چې کم دا عوام ته پرووایډ کیږي نو دا خدمات خو مخکې نه موجود خو د پاکستان په هسته کې پړومبني ځل د دې ټایمونو مقرر شو طریقې کار د دې داسې وی لکه زو تاسو له مثال درکم ډومیسایل د دې لس ورځې چې کم دا زمونږه د اکټ مطابق چې کم دا مقرر شوی دی چې کم اډیشنل ډیپټی کمشنر دی دا د دې تمونګه زمونږه اکټ کی ویل کی ڈیزائنڈ آفیسر دا دیر پر ذمہ دار ہلکار وی چی دی با دے ٹائم مقرر ٹائم کے دے عوام تدا سروس پرووائڈ کی کو غی وتا نہ کون دیو بیا خپل اپیل بکئی کو حال نہ کن بیا ودی زمنگا دفتر سر رابطہ کی جی
دا چھ دا کمیشن با پکبالی زلو کی کوم نور ولسی دارو پکار نظر ساتی پدے حقلا تاشفین اسرار وای
پدے کی من سرا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوم دے چونکہ دل تخو من سر تے کم زمکی دی اغه من سر ہسٹوریکل لینڈ مونگ سرا پولیس ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر شو ادے کے مونگ سرا پولیس ڈاکومنٹ ویریفیکیشن شو دینے علاوہ چکم دے محکمہ جنگلات شو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شو محکمہ بلدیات شو بلدیات کی مونگ سرا چکم دا ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ دا مرک اور دا پیدائش سرٹیفکیٹ یا دا میرج یا ڈائیورس سرٹیفکیٹ جوڑی دس محکمہ زکات شو دا مونگ سرا تقریباً مونگ سرا غون خیبر پختونخوا کی اتیا سروسز دی چی دا مونگا مانیٹر کو
دا باڈی ویلج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې هلتا ولس د مختلفو اسنادو جوړولو په وخت وس هم له یو شمیر کړاوونو نه تیریږي
چې کوم ضلع خیبر کې د کاغذي کاروایی ډومیسایل برت سرټیفیکټ ډیت سرټیفیکټ کم اصلي لیسنس ته په دغو کې خلکو له ډېرې زیاتې ستونزې دي دا پوره چې ډیت سرټیفیکټ ته یو جوړوي تقریبا یو میاشت شو نیو میاشت ډیر کوي بیا هم په اکی جوړ نیوي دا سه برت سرټیفیکټ چې کم ته جوړوي تقریبا دی 10-15 منٹ کور دے خو درې ہفتے ٹیم دیر کوي نو ډېر سخت مشکلات دی په بر تو په ډېټو په نیکه نامه کې دومره مشکلات دی چې درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې څلور میاشتې کې اخلي
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ داغي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن اکټ یا د عامه خدماتو کمیشن لپاره قانوني مسوده منزوره کړې و او چې کله په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
مشال ریڈیو ته وګي اردوونکو د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي سواد کې د وکیلانو دستوري پر مهال ویلي چې دوی د خزې او خاون ترمنځ د طلاق کیسونو کې دواړه د جدا کولو په حق کې ندي او کوم قاضیان چې د خزې او خاون ترمنځ د شخړې فیصله د جدا کېدو په حق کې وکړي هغه قاضي ته به د کارکردګۍ یو نمبر کم ورکولي. په دغه وینا د خزو د حقوقو ټولنې عورت فاونډیشن مشر سایمه منیر ټکونه کړي او وایي چې طلاق په مذهب کې هم جایز دی او د چیف جسټس دغه وینا غندنه کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپورټ راکړ.
سواد پیزاګټ پیښور های کورټ میګوره بینچ کې د وکیلانو سوګند پورته کولو دستوري په محل د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي وینا کې ویلي چې عدالتونه د خلکو ته انصاف ورکولو کې ګړندي شي. کم عدالت نه چې خلکو ته شکایت وي د هغې ذمهوار به د ضلعي عدالت مشر قاضي سیول جد ګرځولی شي. دوی خپله وینا کې د کورنۍ شخړو کیسونو په اړه وویل چې د ښځې او خاوند لخوا د خلع او طلاق په کیسونو کې دي قاضیان سولې ته توجه ورکړي، د جدا کولو فیصلو امر دې لږ تر لږه جاري کوي. دوی پتا اڑے واضح ہدایت جاری کری
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا.
چسو خاندان جوڑو رو پیسہ اکڑی ہوئی تبا دو نمبر ملاوی گی، چکم جج طلاق پیسہ اکڑی ہوئی تبا یو نمبر ورکولے کی گی. منگ دا طلاق پہ حق نیو بیا بیا زدوی تا وایم چې د طلاق سند ویشل لپاره تاسو نه ناس کیس راځي، تاسو خزه او خوان ته وای چې کینه پیسې وکي چې خو په خپل کې پیسې کوله شو نو عدالت ته ولې راتلم. تاسو هوی ته وخت ورکي، زیات وخت دې ته ورکي چې تاسو د هوی په میس کې راضینامه وکي، هسي وکي زیات
ټایم ملکی اوپر لګای کې اونکو آپس میں راضینامه کرا سکے کوشش کرے.
د چیف جسټس په دغه بیان د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې که چېرې عدالت د وړاندې نه هم دغه سوچ لري نو دا عمل ټیک نه دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې ښځه او خاوند خپلو کې فیصله نشي کولی ځکه عدالت ته ورځي.
کوم هغه وزي چې دا ډیورس ډېر خراب خبره ده، داسې نه ده. د یو شی چې کله مذهب حکم ورکړې دی د هغې اجازت ورکړې دی دا هغه خرابه خبره نه ده. یو ښځه چې دغه عدالت ته هغه ټایم ځي چې د هغې بس شي نو دې د وجه زه خو د میډم دا چې کم کومنټس دې دا کنډم کوم بچه دا داسې خبره نه ده چې چرته خبره جوړې دي شي هغې نه څه خبره ښه نه ده. خو که یو ښځه چې دا هغې هلته خبره نه شي جوړې دی د هغې لاسټ ریزورټ چې دی هغه عدالت دی او عدالت والا خدا وایي نه دا دغسې کوم نو دا یو غلطه خبره ده.
د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي په دغه مهال خیبر پښتونخوا کې د جیلونو په حالت سخت ټکونه وکړل. دوی وویل چې دی په خپله د جیلونو دورې کړي او زیاتره جیلونو کې پاکې دسکو اوبه نشته، په قیدیانو تشدد کیږي. دوی د پولیسو په کارکردګۍ هم ټکونه وکړل او ویل چې دغه ټولې مسلې صوبای حکومت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په امر بل موضوع تر راغورم او په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د اوریدونکو په پیښور کې چې کم شیلټر هومونه یا د پاکستان تحریک انصاف په وخت کې کم ځایونه جوړ شوي، پناهګاوي جوړ شوي، نو هغه کې اته سرکاري پناهګاوي بندې شوي دي او لکه بلې تر سلو زیات کارکونکي بې روزګاره شوي دي. دغه پناهګاهې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت جوړې کړې وي چې پکې د لرې پرتو سیمو د خوارکښو لپاره د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغانو لپاره دارو درملو بندوبست کړی و. د سرکاري پناهګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال لیرو ته وویل چې نگران حکومت سره په څو سو واره د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي. د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسیسټنټ سلمہ بیبی مشال لیرو ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې به پناهګاو لپاره پیسې کیږي او فارغ شوي کارکونکو لپاره هم د نوکرو بندوبست کوي. تفصیل عظمت علی شانه.
جنید خان د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو ښه پروژې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ته رسي.
حکومت نه نوی په کار چې د تیر حکومت دغه شان دي کارونه چې دی هغه سټاپ کی. مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناګا دغه پروجیکټو په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه دې بحال شي واپس او د دې نه چې دین عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لار پښپره ځي یا داسې بل څه نو پناګا یو ډیر خه سٹیپ د حکومت پکار دا دوباره بحال شي.
د سرکاری پناګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته اویل چې د نگران حکومت سره په سوسو واره د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګاهو سامان حکومت ته حواله کړو پناګاه یې اتړلې.
هغه موجودی د تیر روزی نمخ کې هغه د هغه تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فنڈ نو ورکڑے او دا فنڈ موجود گئے دا وجہ جگم دے نو وفاقی او نو صوبائی حکومت آغا سیز مطلب دا پناگاز نور اسٹیبلش کول یا آغا رن کول نو آغا سیز بیا لگ مونگتا مسلر نو چونکہ زمونگا دا ایم او یو چھ و دا پا تیر روجہ کی ختم دو خو چونکہ دا پناگا بورڈ ریکویسٹ ہو دا چھ لگا پروجا کے تاسو دا پناگا دا سسٹم مبند وے صوبائی حکومت فنڈ مونگ تا راکو نمونگ با انشاءاللہ دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چکم دے دا پناگا سے سمر ساز و سامان دے دا چکم دا سوشل ویلفیئر یو لس پناگا دی پا خیبر پختونخوا کے نپاگے کے بدا ٹول سامان یوٹیلائز کی گی او پدے کے با بیا مونگا مسافر ہوتا دا ٹول فیسلٹیز ورکو
دا خیبر پختونخوا دا سوشل ویلفیئر ادارے نگران اسپیشل اسسٹنٹ سلما بی بی مشال ریڈیو تو اویل چھ پراتون کی بجٹ کے بعد پناگاہ لپارا پیسی کی دی او بے روزگار شوی کار کون کو لبا دا نوکرو بندوبست ہم کبھی
زمونگا بیت المال سر دا سوشل ویلفیئر یو ایم او یو سائن کرے چھ بیت المال بنی میں پیسی ورکے نیمے با سوشل ویلفیئر ورکے سوشل ویلفیئر خود خپل طرف نه ټول پناګاو ته ورکړي وي ریلیز کړي وي پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ورکړي وي خو بیت المال ته شاشه نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره دغه دې زموږ د پرابلم دي زموږ سبې پسې چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکسټ ویک کې اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا بے روزگار شدید ہیں
دا خیبر پختونخوا حکومت پا صوبہ کے دا لری پرتو سیم خواری کا خلا پارا دا صوبے پا در درش زلو کی یو اویا سرکاری پناگاہ جوڑے کڑے وے چپکی ات پناگاہ دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت پا کال 2018 کے جوڑے کڑے وے چی دا سوشل ویلفیئر پا مرستا چلے دے. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر.
منصوبہ بندہ وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې نگران حکومتونه به صرف د سلورو میاشتو بجټ ورکوي. په خپل ټوئیټر شریک کړی شوی یو بیان کې احسان اقبال وویل چې د راتلونکي مالی کال وفاقی پر مخصی بجټ به 1,25,000 روپۍ وي، کوم چې د روان مالی کال په پرتله 10% زیات وي او د راتلونکي مالی کال لپاره د جی ڈی پی ودې هدف 3.5% او د ګرانې شرعیه یا انفلیشن 20% ته راوستلو حاصل وکوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راک.
دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی چې مرکزی حکومت په د مالی کال 2023-24 او د پنجاب او خیبر پختونخوا نگران حکومتونو به یوازې د سلور میاشتو بجټ راتلونکي جولای کې ورکوي چې پکې دا خوشه 1,40,000 روپۍ پرمختیایي منصوبې هم شامل دي. نوموړي دا خبره د جون په 2 سرخار اسلام آباد کې د اے پی سی سی یا کنیز منصوبه بندی همغږی کمیټې غونډه پر مهال کړې ده او بیا یې په خپل ټوئیټر اکاونټ هم شریکه کړې ده. د نگران سارون کی حکومت د بجٹ پڑا معاشی پوہان وائی چې مالی کال ختمې دو ورستو حکومت ته د پیسو لګولو یا ټیکسونو په شکل کې د پیسو راغونډول لپاره قانوني لار پکار وی، نو ځکه بجٹ په خپل وخت منځرول قانوني ضرورت دی. قائد اعظم پوہنتون اسلام آباد کے دمشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر مراج الدین پدے بب لوائی
دا لیگل ریکوائرمنٹ ہے دو چی خرچہ کہیں یا دو چی ریوینیو راغونڈ دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن پوری یو انتظام گئی مگر دا ونه کینو دا دو چی سمر خرچی کنا اغیل قانونی و جواز نہ ملائی جو بل حکومت بیارا شاری بشی اغبا بیا دا بجٹ ورکے دا باقی مہینو دا پارا.
پاکستان کی ہر کال مرکزی حکومت اور ٹول صوبائی حکومتوں نا دا جولائی نا تراتون کی جون میاشت پورې کلنی بجټ د سملونو منځوروي، ولی سخ کال په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې نگران حکومتونو لوجې بدوی د خپل کابینونو بجټ د سلور میاشت لپاره منځوروي. د نگران حکومت د بجټ پاړه شنون کې او خبریا لحاظ لوي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته الیکشن کمیشن د پرمختیایي بجټ لګول اجازه هم ورکړې ده.
په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې نگران صوبایي حکومتونه دي، نو دواړو صوبایي حکومتونو دا فیصله کړې ده د الیکشن کمیشن په مشاورت سره چې سلور میاشتو پورے بدوی یعنی دا اکتوبر دا میاشت پورے بدوی دا روان کال چکم دا اخراجات یار یدی ہم دقه تسلسل به وساتی خودی ته بدوی راتلون کے مالی کال وئی یعنی کال 2023 سلیریشتم او دی کی صرف دی اخراجات جاریہ منظور ولی شو سخ کال الیکشن کمیشن اف پاکستان زونگ دا خیبر پختونخوا حکومت تا دا ترقیاتی فنڈ دا استعمال ولو اجازت ہم ور کڑے دے دی کے بعد سرکاری ملازمین تنخواگانو او پینشن او د دے سرا محدود پیمانہ باندھے ترقیاتی فنڈ ہم وئی
تا چ خیبر پختونخوا چرته چ نگران حکومت تے دا بجٹ پاڑا س منصوبہ لری نو پدے بابلمو دا صوبے ویان میا فیروز جمال کا کا خیر سرا سو سوار تماسونه ول خو دی ول چ سرکاری میٹنگونو یا غونډه کې مصروف دی او خبر نشی کولی دا غیر رستمو د کارخانو او صنعت وزیر عدنان جلی سره هم تماسونه ول خو ور سره خبره و نشوي دا منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال تر مخه رالتون کې مالی کال لپاره د جی ڈی پی و د هدف 3.5% د گرانه شرح یا انفلیشن 21% تر کوزول او د غډول صادراتو یا برآمداتو هدف یې هم تر $10 اربع اخو دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پختون ژغورنی غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې د غورځنګ یو مشر فعال ګران وزیر نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ د رابطې کار یا کوارډینیټر عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسري سیمه کې له امنیتي ځواکونو طرفه نښته کې وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشې کړل شوی دی. جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی او څلور ساعته پس پرون خوشې کړل شو. ناصر دا نه دي ویلي چې د چا اولې لا درک کړی وو خو موری تر خوش کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې لا درک کېدل کومه نوې خبره نه ده. وزیر اعظم شهباز شریف د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په جوړدنۍ سرکاري دوره پرون انقرې ته رسېدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکیې د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوې سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي. زیلنسکی د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون پر درېیمه خبره شوه وویل چې دوی په ځان کلک باور لري او دی وایي چې موږ به کامیابیږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته یو نړیواله موضوع مې راوړې ده او د هغې په اړه باندې تاسو ته تفصیل درکو. په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشري ده کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو وویل چې د ښځو او نجونو بشري حقونه دې رعایت شي. دوی همداراز هیله څرګنده کړه چې نړیوال له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان په اړه د دې غونډې جزئیات په دې راپور کې.
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتا ښارګوټي کې پرون ترسره شوه د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشیزي برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغیزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیره اونی پنشن بیا و جمع ده افغانستان لپاره ده اروپایی ټولنی او منځنی آسیا ده ځانګړیو استازو غونډه ده ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دي نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دي مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ آسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسش کال د اکتوبر په 28مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سړنیز مرکز د مای په 1.5 په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه لنه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې 83% زیاتوالی راغلی دی. دغې ادارې ویلي باید پاکستان د امنیتي مسلې ته تر ټولو زیات پام ورکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په دې وروستو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل فرخنده اسد نورو.
د سولې د مطالعاتو سیډیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارت اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل سه افغانستان کې دي سه پاکستان کې دي، او دغه وجه دا چې دا خلک د دوی واګي ازادي شو چې واګي ازادي شي نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو څېړنیز مرکز په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتللو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 1.5 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځای خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بيخي بلا خبره د بدونه په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته نه بلا خبره نه وي. دغه خبرې وي چې رمو طرف باندې بدم دي او ډېر خلک دا وایي چې چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شول علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 1 د پیښور د پولیس لاین پر جمعات په بریده کې د نوینه زیات کسان وژل شیو او ګن نور پکې ژوبل شیو. دغه حمله په وروستیو 1.5 میاشتو کې یو تر ټولو خونړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ ژوبلا پولیس او عام خلکو ته اوخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر آریش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
افغانستان حالات پاکستان حالات سرم کی دیشی ندی تڑون نور اقوامی حالات سرم کی دیشی ددی کا یو انڈیکیٹر ظاہر ہوئی چیرا افغانستان کے طالبان حکومت رہا دل تک دا سے واقعات زیاد شو دا ام لگا زما پخیال یو ون سائڈ تجزیہ بوی ددی ددی یو پورا جائزہ اشتل پکار دی ددی شاہ کم کم وجوہات کی دیشی چراغی کا وجہ دا زیاد شو دی
دا وانی یو سیاسی فعال عابد وزیر مشال ریڈیو توائی امنیتی و حکومتی چارواکی د امنیت مسئلے تا پورا پام نکبی نوموړی زیاتوی
نو دلتا چکوما دا دای په سیاست کې هلا سچولې دی دلتا چکوما ترقیاتی چارې کې چې په هغه کې لا سچولې دی دلتا چکوما تر دې هدا پر چې دلتا کوم جرګی کیږي نو هغه کې د لا سچولې دی د خپ واجب باندې چکوما د خپل ذمہواره ده د آرمی یا د سکیورټی ادارې چکوما ذمہواره ده نو هغه د دې نه پاتې شوی ده
د سولې د مطالعاتو د سیړنیز مرکز دا رپورت په داسې مهال خپور شوی چې کیا خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي اقتصادی مسلی او گرانی زیات شوی نوبل خوا په دې تیرا نږدې موده کې په سوات بنو باجوړ مومندو وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف پولیسي پاسونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو د مشال رادیو سره ملګری شئ
مشال ریډیو ته وګی اردوونکو په کراچۍ کې مدني فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر چې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی وو سلیر ساته پس پرون د شپې بیرته خپل کور ته ستون شوی نو موړي تر خوشی کېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان کې څوک لا درک کول سنوې خبره نه ده که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې چا اولی تختولی وو خو وایي اوس به هم خپل مبارزه جاری ساتي تفصیل نیاز علی خان راکړي
د کراچۍ خار په ډیفنس سیمه کې د جون په لومړۍ نیټه د نامعلومه وسلوالو لخوا تختولې شوې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر بیا سلیری ساعت وروسته بیګا د جون په دویمه نیټه خپل کور ته ستون شوې دي د راخوشي کې دوه وروسته جبران ناصر بیګا د شپې د جون په دویمه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې ویل پاکستان کې څوک تختول سنوي خبره نه ده او زه اوس هم په خپل مبارزه ولاړ یم او جاری به ساتم
پاکستان کې اندر لاپتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده او ساجبه خبره هم نه ده هغه ټول ملګری خبري اعلان د وکیلانو ټولنه مدني ټولنه او سیاستوال چې زما لپاره دعاګانې او هڅې کړي مننه کوم چې زه په خوندې توګه کور ته راستون شوم زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټول خلکو مننه کوم
خپلې فاميلي کې سات هم تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں
جبران ناصر د خپلې تختونی د پیښې پاړه نور څه معلومات شریک نه کړل نو موري ویل چې زما با سمبارزه وي چې خلکو زما او زما له کورنۍ سره ودرېدل او زما د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کړي نو زما هغه عزم او مبارزه به په خپل ځای وي دا له هغې وروسته ده چې جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د خار په ډیفنس سیمه کې نامعلومو وسلوالو تختولی وو د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په خپل ویډیو بیان کې ویلي وو چې دوی د کور په لارې روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې لار ونیوله او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر له ځان سره بوتللې د جبران ناصر د تختونی د پیښې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقونو فعالانو سختې اندېښنې ښودلې وې او په سمدستي توګه د جبران ناصر د خوشي کولو غوښتنه کړې وه هم په دې ترڅ کې بیا پرون د جون په دویمه نیټه د کراچۍ پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړې او د جبران ناصر د خوشي کولو سره په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنه کړې د
یادې مظاهری یو ګډونوالي او مدني فعالې ماروی مظهر بیا مشال لیډیو ته وویل یو داسې تن تختول چې په ټولنه کې د بشري حقونو خبره کوي پوهاوی ورکوي د هغه تختونه زمونږ لپاره لوی زیان دی
اور هم آج یہاں کھڑے ہیں احتجاج میں
مونگ نن دلتا پدی احتجاج کی ولاڑیو چولی یو داس انسان پور تکڑے شوے دے چتلی د مدنی ٹولن ملاتڑ کڑے دے جبران ناصر یو زڑاور سڑے وو چې هر ورځ وی د بشری حقوقو په اړه خبرې کولې خو ګدا سے سڑے وو تختول شی چې زمونږ د ټولو حق دی نو دا د مدنی ٹولن لپاره لوی زیان دی
بہت بڑا ڈینٹ ہے اون دی سول سوسائٹی
جبران ناصر درا خوشی کی دور استو د سیمه پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا بیا خبر اعلانو سره په خبرو کې ویلي چې د جبران ناصر د تختونی د پیخې پاړه پوره پلټنی کوي چې څوک په دې پیخه کې ککړ دي د جبران ناصر د تختونی پیخې مقدمه د جون په دویمه نیټه د هغه میرمنې منشا پاشا په مدیت کې د کراچۍ په کلفټن پولیسو تانه کې درج شوی چې د تختونی او نورې مادې پکې شامل دي بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا د جون په دویمه نیټه بیګا د شپې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن وزیر اعلی د پیخې نوټس اخیستی وو او موږ هم د دې پیخې پاړه ډیر اندېښمنو
میں ذاتی طور پر جبران کو جانتا ہوں
دے وائز زپا ذاتی توگا جبران ناصر پی جنم هغه یو وکیل دی او مونږ یوازې په الیکشن کې هم برخه اخیستی په داسې ډول د یو تن تختول زمنګ لپاره هم د اندېښنې خبره ده د پی خیرستو زده هغه له کورنۍ سره په تماس کې وو جبران خپل کور ته بیرته راغلی دی او دا یو ښه خبره ده خو بیا هم د پی خیر پوره پلټنی بکیږي او چې څه هم معلومات مخې ته راغلل مونږ به تاسو سره شریک کړو بلخوا په کراچۍ کې د سپریم کورټ بار کونسل غړی وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈوکیٹ بیا وای چې د جبران ناصر په دې ډول تختول د ریاستی ادارو لخوا د وکیلانو مدني فعالانو لپاره یو ښکارا پیغام لري
دا ښکاری داسې چې ریاست چې ټیم کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا د خطر کوي او خصوصا د هغو خلکو د خطر کوي کم چې کم د هیومن رائټس لپاره کار د زما په خیال باندې د خلکو اغوا چاہے د جبران ناصر دی چاہے د سمی احمد دی یا دغه علاوه د صحافیانو طالب علمانو څومره اغوا شوی دی دا د انساني حقوق خلاف ورزی ده او د قانون خلاف ورزی
دا په داسې حال کې چې 13 اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تختولې شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته خپل کور ته ستون شوی بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی وو او بیا د نامعلومه کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
اردوونکو نن د 2023 زیږدیز کال د جون پر درېمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 2015 تلین ده هغه په 1947 زیږدیز کال کې په معافی غواړم هغه په 1947 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا په بچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې وه د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه زمي په دې اړه راپور جوړ کړی
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبرې جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ سو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونې څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانیپت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانیپت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادیږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستاني بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شوري څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د وسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مگر خبر پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربېره یې د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.